アバサテラジオ。
دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. زما چملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. سهار مو بخیر او نیک مرخه اوسه. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1404 نبی هجري لمریز کال د وکی د میاشتې 28مه نیټه ده. د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 18مه نیټې سره برابر ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 نوي اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 15.5 اورېدل کیږي. سهارنه نیم ساعته خبری مجله ده. مهم خبرونه له سر ټکو پیلو. ټاکل شوی چې د نامتو ژورنالیست جان اقال کوزی د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې ترسره شي. اجرایی ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلومات د ایران د چارو تنظیمونکي په توګه ټاکلی. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې د نامتو ژورنالیست جان اقال کوزی د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې ترسره شي. تمه ده چې د مرحوم الکوزی جنازه نن له ویانا څخه د کابل هوایي ډګر ته او له هغه ځایه جلال آباد ته ولیږدول شي. د ازادي راډیو همکار جان اقال کوزی د وږي په 24مه د ورپېخې ناروغۍ له کبله د ویانا په یو روغتون کې ساه ورکړه. الکوزی جنازه به د جنازې له لمانځه وروسته د په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. دا افغانستان اجرایی ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې د انتخاباتو دوو مسؤولو کمیسیونونو ته د نوو کمیشنرانو غوره کول به پر ولسمشر اشرف غني د تقلب ادعاوې پیاوړې کړي. خو د اجرایی ریاست یو ویان نصف شنه د انتخاباتو کمیسیونونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په زیانمنولو تورن کړل او د هغه څرګندونه یې بی اهمیت وبللې. دا تخار ولایت چارواکي وایي د هغو اتو افغانانو مړي چې په ایران کې وژل شوي وو پرون په کلفګان ولسوالۍ کې د هغو کورنیو ته وسپارل شول. د سیمې اوسیدونکي وایي د افغانان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو تېره اونۍ په بندر عباس کې هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ پر موټر یې ایراني پولیسو ډسې وکړې. د تخار د والي ویاند وایي ښکاري چې په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په برخه کې تهران ته د افغان حکومت شکایتونو کوم اغېز نه دی کړی. صنعتالله تیمور له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
بار هم کشور ایران با ارسال جسد 8 تن از
ایران زموږ د تو هیوادوالو د مړو پر استولو یو ځل بیا موږ د ویر پټغر کینولو چې تاسو یې هم شاید انې لدې مخکې داسې ریپورتونه ورکړل شوی و چې د کلفګان ولسوالۍ اکثر هغه ځوانان چې په خاده کار لپاره ایران ته تللي د مخدره موادو د قاچاق په تور یې ادام شوی او یاد دي هیواد په زندانونو کې لوګدې مودې راهیسی حبس تیروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلومات د ایران د چارو د تنظیمونکي په توګه ټاکلی. جان کیری په پولینډ کې د امریکا پخوانی سفیر سټیفن مول ته دنده سپارلی څو دا یقیني کړي چې تهران به له شپږو لویو قدرتونو سره له شوې اتومي موافقې سره خپل ټول مکلفیتونه سرته رسوي. جان کیری پرون په یو بیان کې ویل ښاغلی مول باید څارنه وکړي چې د ایران د اټومي موافقې ټول ګامونه سرته ورسیږي. جان کیری همداراز یادونه کړې چې مول به د ایران له اقداماتو وروسته د بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې معکوس اقدامات هم یقیني کوي. متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملي بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې څرګندونو ترڅنګ پرون بیا ټینګار وکړ چې روسیه باید د ولسمشر بشار اسد د حکومت د ملاتړ هڅه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو یو ځل بیا پر واشنګټن غږ کړی څو داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د اسد له حکومت سره ګډ کار وکړي. د کروشیا د کورنیو چارو وزیر وایي چې که له سربیا څخه بیا هم په ورځ کې 8000 کډوال دې هیواد ته واوړي نو حکومت به د سربیا او کروشیا ترمنځ پوله بنده کړي. رانکو اوستویچ دا څرګندونه تېره شپه وروسته له هغې وکړې چې سربیا د سې شنبې په ورځ له هنګري سره خپل سرحد بند کړ او کډوالو جرمني ته د رسېدو لپاره د کروشیا لارې ته مخه کړه. اوستویچ پرون له دې مخکې ویلي و چې کروشیا د نوو کډوالو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. او دا تایلند پولیسو پرون په 13 اگست میاشت کې په بنکان کې د یوې بومي چاودنې په تړاو د یو پاکستانی د نیولو حکم ورکړ. د دې چاودنې پړه د انسانانو د قاچاق پر هغه باندې چول شوی چې یو غوران له چین څخه باسي. په حکم کې د دې پاکستانی نوم عبدالتواب ښودل شوی او تور پرې لګیدلی چې چاودیدونکي مواد او غیر قانوني مهمات ساتل. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازاده رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې اجرایه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویلي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبرو چې ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیالې اسیلا وردک سره په موضوع مرکه لرو. اسلام آباد هیله مند دی چې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ به د سولې خبرې بیا پیل شي، خو دا هیله څومره ترسره کیدای شي په اړه یو رپورټ اورئ. له دې مهم خبرو چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما به د نومبر په 9 نیټه د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو کوربه وي. د یمن صدراعظم او یو شمېر وزیران له 5 میاشتو وروسته عدن ته ستانه شوي دي. دا او نور رپورټونه په روانه نیم ساعته خبري مجله کې اورېدلی شي. زموږه غلاس اته ایراډیو ناوړی اجرایی ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر لورسوی سرګندونو وروسته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ویل چې د کمیسیونونو د کمشنرانو لری کېدل خای په انتخاباتو کې فساد بربند کړي، خو اجرایی ریاست وایي چې په کمیسیونونو کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو د موافقې بنسټ دی. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
اجرایی ریاست وی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ولسمشر له حکم سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو د کمشنرانو لری کول ښایي په انتخاباتو کې شوې درغلۍ رسوا کړي. په پام کې ده چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د کمشنرانو د ګمارنې کمیټه په نږدې راتلونکي کې جوړه او نوي کمشنران ولسمشر ته معرفي کړي. د اجرایی ریاست یو ویان اسف آشنا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو کمیسیونونه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په زیان منولو تورن کړل او د هغو څرګندونې بې اهمیته وبللې.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی طرح ارائه کرده، این طرح از سوی رهبران حکومت
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپل طرح جوړه کړي. دا طرح د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لخوا تایید شوې ده، خو هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو او دیموکراتیک بهیر اعتبار ته زیان واړاو لازم نه ده چې د دې شخصیتونو ویناو او ادعاو ته ارزښت ورکړو. د انتخاباتو دوه مسؤولو کمیسیونونو ته د نویو کمیشنرانو غوره کول به د شکایتونو د کمیسیون د مشر عبدالستار سعادت په وینا تر هر څه مخکې پر ولسمشر اشرف غنی د تقلب ادعاوې پیاوړي کړي. ښاغلی سعادت پر اجرایی رئیس هم تور ولګاو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د قانون له چوکاټه بهر عمل کوي.
تر ټولو لوی تاوان د کمیشنرانو د ازل نه ولسمشر غنی ویني، ځکه د دې توافق د تطبیقېدو نه وروسته غنی د افغانستان رئیس جمهور نه دی، تقلب نتیجه ده. اوس دا سړی که مجبوره نه وي په خپل ځان باندې دا کار کړي. ډاکټر عبدالله نه فقط هم توقع مه کوئ، ځکه هغه د اساسي قانون په سټ سپور دی.
د اجرایی ریاست ویان اسف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اجرااتو بنسټ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه ده چې غنی او عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په مخ کې لاسلیک پرې کړی. دا کمیسیون د هغه فعالیت د جوړېدو طرحې او هغه ګامونه چې باید اوچتې کړي د سیاسي توافق غوښتنه ده، او ځکه موږ د همدې موافقه لیک له دستور سره سم د اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکوو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او ځینو څارونکو ټولنو د انتخاباتو مسؤول کمیسیونونه د انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکام بللی دي. دوی هم دراز خبرداری ورکوي چې دا کمیسیونونه باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې لاسوهنې ته پرېنښودل شي.
و مورتل چې اجرایی ریاست د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. تر دې مخکې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت ویلي و چې د کمیسیونونو د کمیشنرانو لرې کیدل ښایي په انتخاباتو کې فساد بربند کړي. د ښاغلي سعادت څرګندونې به د صفي الله ستانکزي په رپورټ کې واورو.
کله یوې خوا حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په راوستلو او د نویو کمیشنرانو په ګمارلو ټینګار کوي، له بلې خوا انتخاباتي کمیسیونونه د نویو کمیشنرانو له ګمارلو سره سخت مخالفت ښیي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي چې کیدای شي د کمیشنرانو په بدلیدو سره هیواد له ناورین سره مخ شي او په انتخاباتو کې شوې درغلۍ افشا شي. ښاغلي سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په بدلیدو سره به ډیر تاوان په خپله جمهور رئیس غني وویني.
اوس تر ټولو لوی تاوان د کمیشنرانو د ازل نه ولسمشر غني ویني، ځکه د دې توافق د تطبیقېدو نه وروسته غني د افغانستان رئیس جمهور نه دی. تقلب نتیجه ده. اوس دا سړی که مجبور نه وي په خپل ځان باندې دا کار کړي، یعنی اراده یې سلبه شوې ده. ماته د غني مشروعیت ځان مې دی او هم مهم نه دی. ډاکټر عبدالله نه خو قطعا توقع مه کوئ، ځکه هغه د اساسي قانون
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول د دغه کمیسیون د کار پیل او د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د اصلاحاتو د راوستلو په خاطر د وړاندیزونو منل کېدل هغه څه دي چې انتخاباتي کمیسیونونه ورسره مخالفت لري. له دې سره سره به د کمیشنرانو د ګمارنې کمیټه چې ژر رامنځته کیږي نوي کمیشنران جمهور رئیس ته ورمعرفي کړي. د انتخابات خپلو کمیسیون تر دې یوه ورځ مخکې ویلي و چې د کمیشنرانو په بدلیدو سره به زیاتې ستونزې رامنځته شي. د ازادي راډیو له پرله پسې هڅو سره سره د ملي وحدت حکومت ویاندویانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیال اسلا وردګ ازادي راډیو ته ویل چې د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو په حکومت کې د ظرفیت جوړونې له حادثو ملاتړ اعلان شو. د دې غونډې د بحثونو جزئیات احمد تکل له میرمن وردګ سره په مرکه کې پوښتلي. اسلا وردګ د مرکې په پیل کې د امنیت د شورا د پرونۍ غونډې د بحثونو جزئیات په لنډې سره بیان کړل.
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و، افغانستان باندې خاصتا اول د سکرتر جنرال عمومی راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، او په هغه کې مثبت کېده چې ملګرو ملتونو خپل اعلان وکړو چې موږ د افغانانو په رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغې ته موږ حمایت کوو، او بله خبره یې دا وه چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په هکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینې جوړېدل او د والیانو ټاکل کېدل ډېر ښه اقدام وګڼه، او دوی د افغانستان حکومت نه یې خواهش وکړو چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او ناامنه ولایتونه دي مخصوصا هغوی ته باید والیان وټاکل شي. او همچنان د دفاع وزارت پوست لپاره او لوی څارنوالۍ لپاره ضرور باید ډېر زر پارلمان ته معرفي کړي.
میرمن وردګ، د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم وکړو؟
بله، پرون په غونډه کې اکثره ګاونډي هیوادونه خپل خبري وکولې، او خاصتا روسیه د خپل شدید نگرانی اعلان کړ چې اگر راکټي عملی چې پر افغانستان باندې کیږي د پاکستان د خاورینه شدید الفاظ باندې محکوم کړي. او همچنان هندوستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان، لشکر طیبه، داعش، اقانی ګروپ، دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړ چې دوی فعالیتونه باید مخنیوي وکړي. او پاکستان هم خپل وړاندیزونه وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده چې د سولې او ثبات لپاره به افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو، ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیره او همداراز په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې وه. دا ځل څه پکې نوي دي؟
چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې دا خبره کوي چې موږ د سولې بهیر چې افغانان په خپله په رهبری کې وي موږ دغه نه مرسته کوو. او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکوله چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه یې ویلي وو، مګر مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډېر زیات ضرورت دی، او په دې برخه کې موږ ډېر زیات کوششونه به وکړو چې نور ودونم واڅو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې د سولې د وروستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وکړه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامتیا په باره کې نه ده شوې. فقط دوی ویلي دي چې پروسه د سولې بهیر کامیابه پروسه وه، او خاصا د آخري مجلس چې په مري پاکستان کې شوی و دوی خپل حمایت وړاندې کوه، وایي چې د کامیابه پروسه او امیدواره یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کېږي د سولې په بهیر کې په حیثه کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې وي.
اصلا وردک په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیال و چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د شوي بحث په اړه څرګندونې کولې. دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نوري اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی تاکل شوې ده چې د نامتو افغان ژورنالیست شانه خال کوزي د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جمعات کې ترسره شي. اجرایه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویل چې انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ویلي و چې د انتخاباتو د دوو مسؤولو کمیسیونونو د نوو کمیشنرانو غوره کول به پر ولسمشر اشرف غني د تقلب ادعاوې پیاوړې کړي. د تخار ولایت چارواکي وایي د هغو اتو افغانانو مړي چې په ایران کې وژل شوي وو پرون په کلفګان ولسوالۍ کې د هغو کورنیو ته وسپارل شول. په خوست کې چارواکي وایي یوه اندازه وسله چې د ملي امنیت چارواکو په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نیولې وه پرون ناوخته له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو د ټولولو د ملي پروګرام ډیاګ ته وسپارل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ د ایران د چارو د تنظیمونکي په توګه ټاکلی. متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملي بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. او د تایلند پولیسو پرون په تېره اګست میاشت کې په بنکاک کې د یوې بمي چاودنې په تړاو د یو پاکستاني د نیولو حکم ورکړ. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس څو لویدیځې ورځپاڼې راخلو او وګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. د طالبانو د مشرتابه پر سر خپلو کې اختلافات پای ته رسیدلي وبلل شول. دا په ګارډین ورځپاڼه کې د یوې خپرې شوې لیکنې سر لیک دی. لیکوال وایي طالبانو ادعا کړې چې د دوی ترمنځ د مشرتابه پر سر اختلافات پای ته رسیدلي. لیکنه زیاتوي دا هغه څه دي چې د دې ډلې د نوي مشر ځواک زیاتولی شي او همدارنګه ممکنه ده چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو د بیا پایل لپاره هم لاره هواره کړي. په لیکنه کې د طالبانو د یوې اعلامیې یادونه شوې چې پکې راغلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر کورنۍ د دې ډلې د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره ملاتړ اعلان کړ. ورځپاڼه د طالبانو د سرچینو په حواله وایي ملا منان او ملا یعقوب د ملا منصور ملاتړ اعلان کړی او په بدل کې د طالبانو نوي مشر ژمنه کړې چې په ټولو مهمو مسلو کې به له دوی سره مشوره کوي. په اسلام آباد کې یو لویدیځ ډیپلوماټ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي سره له دې چې د ملا اختر محمد منصور دریس پیاوړی ښکاري خو هغه لا هم په خپله ډله کې له مخالفت سره مخ دی. د ډیپلوماټ ویلي د طالبانو ترمنځ اصلي اختلاف د سولې د خبرو پر سر نه و بلکې د واک د ترلاسه کولو پر سر و. د لویدیځ ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاته کړې د طالبانو د سې شنبې د ورځې اعلامیه د سولې د پروسې په لور یو اساسي بدلون نه شي ګڼلی. په کابل کې د بحران د نړیوالې ډلې یو څېړونکی ګریم سمیت ګارډین ته ویلي لا هم د طالبانو ډیر قمندانان شته چې د ملا منصور په مشرۍ راځي نه دي او د دې لپاره چې یو وار بیا ټول طالبان پر یو مشر راټول شي اوږده لاره په مخ کې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده او د ایملی وینټر باتم په نوم د یوې څېړونکي له خولې وایي د افغان طالبانو په منځ کې د ملا منصور د مشرتابه په وړاندې جدي چیلنج نشته خو دا په دې معنا هم نه ده چې طالبان به وړاندې له بیلتون او جلاوالي سره مخ نشي. ورځپاڼه وایي کله چې څو میاشتې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په مرۍ کې دویم پړاو خبرې د طالبانو په غوښتنه وسنډول شوې. ورځپاڼه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له خولې وایي چې هیواد یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو پر بیا پایل کار کوي خو څېړونکي په دې اړه شک لري چې ملا اختر محمد منصور به وکولی شي ټول طالبان د سولې په نو خبرو اترو کې شامل کړي او په دې برخه کې دې په کار جوړجاړي وکړی شي. دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې هیواد چې د دې هیواد ځواکونه اوس هم د نړیوالو لخوا نظامي مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لخوا د افغانستان د بیا رغونې مفتش د هغه تجهیزاتو په اړه چې د امریکا لخوا افغان ځواکونو ته ورکول شوي اندېښنه څرګنده کړې. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرپلټونکو ادارې اندېښنه څرګنده کړې ده چې پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت یو شمیر د پام وړ وسلې او تجهیزات د افغان امنیتي ځواکونو لپاره پلورلي او ورلېږلي دي. په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل ته په یوه لیک کې ویل سوي دي. دا لیک د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو لخوا لېږل سوی دی. ښاغلي سابکو ویلي اندېښنه لري چې تر اړتیا زیاتې وسلې او تجهیزات پلورل سوي دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه ډېرو نظامي مرستو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دغه تجهیزات ډېر ضروري دي. موږ همیشه دا غوښتنه کړی چې تجهیزات نور هم او امکانات نور هم د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکول شي، خاصتا په دغه شرایطو کې، یعنی اوس چې موږ خپله، یعنی د افغانستان امنیتي ځواکونه لوی مسؤلیت لري د امنیت په ساتنه کې او د خطرناکو ترهګریو ګروپونو سره مبارزه کې، نو دا کومکونه لا زیات شي او هیڅ وخت به داسې حالت منځته نه شي چې دا تجهیزات زیات شي زموږ د نیازمندۍ او یا هم اضافه ای. دا خبره نشي کېدای چې مطراسي دا اندېښنه دې هم نه وي موجود. موږ نور هم کوشش کوو چې خپل متحدینو سره په بحث کې اوسو تر څو کومکونه زیات شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي ویلي د اندېښنه لري چې د نویو وسایطو له واردولو سره د هغو تجهیزاتو او موټرو تر وخت له مخه د له منځه وړلو په اړه پوښتنه راپورته کېږي چې اوس هم شایي د کار وړ وو او استعمالېدل. د جان سابکو په لیک کې اشاره سوی چې د یو سلو شپږ شپېته میلیونه ډالرو په ارزښت وسایط د افغانستان د ملي اردو لپاره پلورل سوي. همداراز ام شپاړس ای څلور ټوپکونه د پنځه دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت د افغان پولیسو لپاره پلورل سوي. یو بل ډول نظامي وسایط د درې سوه یو اتیا میلیونه ډالرو په ارزښت او د ملي اردو لپاره د دوه پنځوس میلیونه ډالرو په ارزښت مهمات پلورل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه زیاتو نظامي مرستو ته اړتیا لري. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه په راتلونکي کې باید د هوایي قواوو د پیاوړتیا لپاره او د توپچي او انجینرۍ په برخه کې د مخابرې او کشف او استخباراتو په برخه کې ډېره مرسته وکړي.
اسلام آباد هیله مند دی چې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ به د سولې خبرې بیا پیل شي. اسلام آباد په داسې وخت کې دا هیله ښکاره کړې چې ویل کېږي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به افغان هیئت د پاکستان د مداخلو خبره رابرسیره کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
پاکستان د پنجشنبې په ورځ هیله ښکاره کړه چې افغان طالبان به له شخړو لاس واخلي او د سولې په خبرو کې به برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان د دې خبرو ملاتړ کوي او موضوع له طالبانو سره تړاو لري. دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سہولت کار کردار جاری وساتي.
له
طالبانو سره د افغانستان د حکومت د اساسو خبرې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې وزن ډېرې چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. تر دې وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر پر سر اختلافات پیدا شول. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل چې په وروستیو کې چې د پاکستان د سر اعظم جګپړې سلاکار سرتاج عزیز کابل ته ولاړ، هلته یې له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره ولیدل او پر دوه اړخیزو اړیکو یې ګټورې خبرې وکړې. سرتاج عزیز نږدې دوې اونۍ مخکې په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. خلیل الله بیا وویل چې دواړو لوریو د سرحدي شخړې په اړه هم خبرې کړې دي، څو داسې سوله ییزې هڅې وشي چې سرحد خوندي شي. افغانستان پاکستان تورنوي چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان د حکومت د هغو مخالفو وسلوالو مخه نه نیسي چې افغانستان ته راځي او دلته حملې کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې برخه واخلي. ویل کېږي چې د افغانستان اجرایي رئیس به د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې د خپلې وینا پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې خبره راپورته کړي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وینا وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د یمن صدر اعظم او یو شمیر وزیران له 15 میاشتو وروسته د انتستان شول. د ملګرو ملتونو په وینا د مارچ له میاشتې راهیسې چې په یمن کې له حوثي اغیانو سره د دولتي ځواکونو جګړې پیل شوي، نږدې 4900 تنه وژل شوي او 25000 نور ټپیان شوي. د یمن صدر اعظم عدن ته له رسیدو سره سم ژمنه وکړه چې په هیواد کې به امنیت تامین کړي. احمد شیبرې په اړه رپورټ لري.
د یمن صدر اعظم خالد بها د یمن جنوبي ښار عدن ته ستون شو او ژمنه یې وکړه چې د یمن د بیا رغونې لپاره به کار وکړي. خالد بها په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د حکومت به په ټول ځواک په یمن کې د امنیت او ثبات لپاره هڅې وکړي. خالد بها زیاتوي چې د جګړې له امله د بې ځایه شویو لپاره به کوشش وکړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او عادي ژوند پیل کړي. د مارچ په میاشت کې چې ایران پلوه حوثي اغیانو عدن ونیو، د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي صدر اعظم بها او د هغه د حکومت وزیرانو ګاونډي سعودي ته پناه یووړه او د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف پر حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړل. د چهارشنبې په ورځ چې بها عدن ته ستنېده، له ده سره د کورنیو چارو، مخابراتو، پلان او ټولنیزو چارو وزیران ملګري وو. د دوی له رسېدو سره سم وسلوالو چې باور کېږي له القاعده سره اړیکې لري په عدن کې یوې کلیسا ته اور واچوه. په دې پیښه کې چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. د سنت جوزف کلیسا تاریخي ارزښت درلود. دا کلیسا په 1325 کال کې ودانه شوې وه. پر دې کلیسا د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جولای په میاشت کې عدن له حوثیانو او د هغوی له ملاتړیو ونیو او بیا ورو ورو حکومتي ځواکونو د عدن شاوخوا سیمې تصفیه کړې. حوثي اغیانو له هم د یمن په شمال کې لویه برخه لاندې کړې ده او مرکز سنا هم له دوی سره دی. د امریکا متحد ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ له یمن سره د 9 میلیون ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل یمن هغه هیواد دی چې له کلونو راهیسې بې ثباته و او خلک یې بې وسله و، خو د شخړو له زیاتېدو سره د دغه هیواد 80% خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړوتي دي.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو نوري زموږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.89 اوریدل شي. مخکې له دې چې زما همکار ستار فروخ سټوډیو ته راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي، تاسو د ژوند رنگونو پروګرام اوریدو ته رابولو.
د ژوند رنگونه
خپل نوم راته وای.
زمانه محمد صاحب.
څه کاروبار کوي؟
موږ د کالیو د بوتونو د سکاو لشان کار کوو.
څومره موده یعنی چې کار
کوو؟ تقریبا کوم د سکاونونو د شان سم جوړو 25 کال کېږي او د دستګا کمیسونو د شان سره جوړېږي لاس کال کېږي.
دا چې خپل جوړوي تاسو کا قراردادي استي مثلا چانه راوړی څه رقم ده؟
نه دا موږ د سکاونونو د شان د خپل جوړو او د چشلا دغه کمیسونو د شان چې د مون کاریګر لرو کور کې کورګه طبقه نو زنانه دی هغه د کور کې کار کوي. دغه بالاتنی دغه بلوزونو چې تاسو ویني د اګریس مونږ چې کې هغه د لاس کار ده خپل بلاس کې سره ګاندي د عدالت رنګري مونږ ته مونږ خرڅوي. نو
بیا دغه تاسو چې د سکول نه د شان خپل ګاندي د مو څنګه زده کړی دي شاګردي مو کړی څه رقم زده کړل؟
دغه خامخان یو څو شاګردونه کې بیا کله وساده شي مونږ خامخان مونږ لاس کالا شاګردیم کله بیا تاسو شاګردین بیا تاسو سره خپل کار کوي.
دکان کې نور څوک هم در سره دي یعنی نور څوک شریک یا شاګرد لري کوي وازی؟
دکان کې خزو اوس یوازې مو د لپاره چې کاروبار نشته. چې کاروبار اوس کې بیا اتمان سو 15 کسه او 18 کسه او 18 کسه کارګر اخلي اوس کاروبار نشته. مقصد خپل لاس دی رو
څنګه دي مشتریان مو مشتریان لري کوم کالي ډیر خوخی میرمن ډیر مراجعه کوي ناری نه راځي څوک مشتریان ډیر دي؟
والا دلته خو زیاتار شي راځي میرمن راځي جنکیان راځي دا کمیسونه د بالاتنې د شان اخلي او څوک بهر نه راځي توفا اخلي سره کمیسونه اخلي د شان اخلي زیری سره ځان سره توفې لپاره.
څنګه دا کاروبار مو دی ورځو کې دکان کې خوشاله او سودا مو کیږي یعنی خپل دا کار مو چې راځي؟
والا کاروبار دی او کال کې چې کاروبار نشتا به مخکې نه غواړم یو کال نه مخکې بیا خو مونږ خپل د جمعې په ورځ د هفته کې درې ورځې سلو ورځې دوه ورځې دا خرجي کم تتلو بیا تل خو دا شان څه مونږ و دا شان ما ال ته خرڅ ول ال ته خرج نه خو چې دا کمپونه و تل شو نور کاروبار نشتا دا.
یعنی تاسو ډیره مشتریان مخکې خارجيان
و؟ خارجيان و امریکایان و دا کمپ یې ګر کې کم په ایصاف کې دا کسان چې دلته یو نیم مشتری و سم دا کلا کلا سره راځي باګرام نالکان راځي دا نیم شان ورته جوړو بیا سي سره
تاسو څه فکر کوئ د دغه افغاني کالیو خرڅون کې په صفت چې اوس افغاني کالی خلک ډیر اخلي یعنی خلک اوس مغه په خوا غوندې د کالیو دغه رواج سره مینه لري
نو خامخا د افغاني کالی خو دې مو د رمضان ځنې راوس پراز را رونق اخلي
خو وخت تر غوړ پښاله
دوستانو په همدې ځای نیم ساعت خبرې مجل